سلامون وخت مو بخیر. افغانستان په وخت د ورځې لس بجې شي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سره پام وکړئ خبرونه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لیک کمشنرۍ د هغو افغانانو لپاره چې قانوني ویزې نه لري د حکومت وروستۍ نیټه د اندېښنې وړ بللې ده. د پاکستان حکومت دغه اندېښنو ته د فبروري 23 پورې وخت دغه افغانانو ته د فبروري 23 پورې وخت ورکړی چې اسلام آباد او راولپنډي ښارونه پرېږدي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنرۍ وین قیصر خان افریدي بزنس ریکاردر ته وویل چې تمه کوي چې دا اقدام به د افغان کډوالو د ژوند او د هغوی د ماشومانو د زده کړو لپاره سمدستي پایلې ولري. د روان کال پیل رئیس د پاکستان حکومت د پاکستان په ځینو ښارونو کې په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو، شړلو او کور په کور تلاشي پروسه ګړندۍ کړې ده. د خوړو کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سونورو ودون سره د جاپان د نږدې 12 میلیون ډالر مرسته خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه دی بیان په خبرول سره ویلي دي چې د جاپان د 12.9 میلیون ډالر مرسته برخه په افغانستان کې د کاروانګرو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د اف ای او د بیان له مخې د مرستې به هغو بازګرانو ته ځانګړي شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونه ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د غلسو بدلونونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شي. دی خو د دې بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د افغانستان او ایران تر د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ د پولی او بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړې ده. د ایران تهران ټایمز ورسپنې د مرکزی بانک د وی اعلامیې په اساس راپور ورکړی چې دا موافقه د روسیې په اکتاتورن بینک خار کې د سایبری امنیت د غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په بین کول چې د دې بانک رئیس نور احمد اغا د یو شمېر ودونو د مرکزی بانکونو له رئیسانو او د نړیوالو مالي مرستو له اساس سره د همکاریو د پراختیا د سایبري امنیت د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لارو چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایند وایي چې طالبان په افغانستان کې د منځنیو پیړیو شرعي سیاستونه تحمیلوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایند انا کیلی د څرګندونې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شو میرمن کیلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د وی پښتنې په ځواب کې ویلي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا فرصت په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکټینګ کړي او د منځنیو پیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. پروسه خبرم دا چې د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون په بیا یو تن د چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې په خطر مخام په برلین کې د هولوکاست یاد یودانو د ډلوژنې د څلې مخې ته وشو. د پولیسو چارواکو ویلي چې بریدګر نارینه د هویت تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی خو مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د روغتیایي خدماتو چتر هیلت کلاسټر وایي د امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایي خدماتو ته د زیانګلو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغېز کړی دی. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې له لوړې وروسته د درې میاشتو لپاره د هغه مرستې بندې کړې چې متحده ایالاتونو له بېوزلو هېوادونو سره کولې. په دې اړه
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 1 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمېر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نور ولایتونو کې هم له یو نیولې تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي، چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی موسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور تفصیل په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. ښاغلی ټرمپ د فبروري په 28مه د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینګ د لوړې له مراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلینسکي باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې امریکا او روسیې د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونۍ غونډې ته وه. ډونالډ ټرمپ دا هم ویل چې هغه به د مې په نامه د بریا د ورځې مراسمو لپاره مسکو ته لاړ نه شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه دا هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو. زه فکر کوم چې دوی دا غواړي، د یو مهمه موافقه او لویه معامله ده. ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلینسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په یوه وینا کې ولسمشر زلینسکي د قانون تړون ته اشاره وکړه او ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولای شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلینسکي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغي وکړي چې ټرمپ پرې سختې نیوکې وکړي. ټرمپ زلینسکي یو دیکتاتور بله او خبرداری ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلینسکي د جمعې په ماښام په خپله وینا کې ویل چې د فبروري په 28مه د سو روپۍ ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. هغه د جرمني، پولند، سویډن، چک جمهوریت، لوکزمبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکولی شي ډیر څه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینی سوله راشي. ولادیمیر زلینسکي زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي، ځکه چې اوکراین او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلینسکي ویل چې په دې اساس موږ کولی شو د اروپایي ستراتیژۍ پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالاتو سره په ګډه ترسره شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بولنګ وکړ خو د بیټنګ په لومړیو شلو ورونو کې ښه ونه ځلیدل. د دې راپور وروسته تاسو کولی شئ چې د اومې ورځ خبرونه هم واورئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره د 108 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټیډیوم کې د پرونۍ لوبې پچه جنوبي افریقا وګټله او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبي افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید ریکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمې سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته یې د 316 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 13 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 34 اوورونو کې 208 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه وه چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 کلنو د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهیبي، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، ګلبدین نائب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه ورشلو چې دا شارټ بال د پاره ډېر غټ خطر ګرځېدلی دی. رحمت خان لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو دپاره مشهوره دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاتې شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میاشت کې کوم غلطیانې چې په دل لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډېر مهم و او زیاتوي چې که پچه افغانستان ګټلې وای نو د به هم د توپ وهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او درېمه لوبه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلي و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړه نه شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه را واستوئ.
00 300 22 11 40 501.
اساسي او بشري حقوق.
درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبان حکومت له عامو خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نورو غونډو کې اخیستی دی. دوی له سیاسي بحثونو څخه منع کړی دي، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د دې حق لري چې خپلې څرګندونې وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو، بیا د خپرونې له میلمه فضل احمد انس سره چې د بشري حقونو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران قاضیزاده ده. یو شخص کولی شي چې هغه په هره ټولنه کې وي نو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولی شي چې د خپل زړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولی شي، خو که چېرته په داسې جامعه کې په داسې محیط کې اوسې لکه افغانستان. زه درته ژوندی مثال وایم، اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په څېره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولی چې د خپل زړه خبره وکړي. که چېرته د خپل زړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق دی چې کولی شي چې خپل زړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
په یاد ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپله د افغان ولس لپاره یو بله ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونې میلمه فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په برخه کې څېړنې کړې او د خلکو د اساسي حقوقو په برخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره د یو وګړي حق کېدلی شي او دا څومره مهم دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشوم وي که ځوان وي که بوډا وي، که چیرې هغه د کلي که د ښار که د هرې برخې، فقط د هغه انسانتوب چې هغه یو انسان دی او خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړې ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشوم وي، لا ته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي، چې کیدای سي هغه په خپله ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رایه درکړي چې تاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې تاسو بیخي ورته پام نه کنه. نو دا ډیره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون دپاره وي، هغه نظر د ټولنې د شوالي دپاره وي، هغه نظر د کورنۍ د شوالي دپاره وي، د هغوی نظر ته باید درناوی وسي او نظرونه د هر انسان د وخت نه وخت واوریدل سي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي بحثونه د هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک په یو څه پوهیږي او تاسو د هیواد په سطحه حق نه ورکوئ چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوږو مینځ دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتمان یو عیب ولري، ولې خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک کې به حتمان په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د چارو سنبالونکي دغه فیصله په خپلو کارونو کې ناغېړي یا کوتاهي کوي، حتمان به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وغږیږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاو او هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپل ځانه څه پوره دي، یعنی هیڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم جبر یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې غږ پورته کړي، دلته به بیا عدالت څنګه پلی کېږي، دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کېږي، د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کېږي، چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونهسي او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي او د خلکو ته اجازه ورکړه وسي چې هغوی د خپل حق ته پاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې د دوی حق تر پښو لاندې کېږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولی سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، لبله پلوه د خبرو کول حق هم ورنه اخیستل کېږي، څومره دوی ځپي؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي راوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي یا په اداراتو کې بدلونونه راولي یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حقه حقوقو باندې مثلا سترګې پټي یا بندیزونه پر لګي یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاص ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم دا دی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني، دا که هر نظام زما چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې، یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مورتلن کیو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د دا خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس فلحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي، دا وروستی جمهوریت 40 کاله دوام وکړي، که موږ بېخي ووایو چې دا جمهوریت کې له هغه دي خلکو ته کارونه و مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وې، جمهوریت 40 کاله دوام ونه کړای سوای، نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې دغسې یو ستونزمن حالات کې او نورې هم ستونزې پسې نه پوهېږم چې دوی خپله په کا په چش کې ویني. زه وایم چې دا ښه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستان نه، دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري، د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره سي. څه فکر کوي، آیا که چیرې دوی خلک چوپ کړي بیا یې خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخلي افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه 40 کاله 50 کاله مخکې وخت نه دی چې آواز به خلکو پر رادیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو په دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا رادیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې سته، نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځینې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي، زموږ خلک نالوستې دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري یا به مثلا خبرونو ته یا رادیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ او ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده، موږ خو نسو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو. نړۍ خو اوس ډېره بېخي پر بل مخ روانه ده، یعنی اوس بېخي انسانان حتی کېدای سي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په هواسې ولاړ سي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربند دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره د دغه وړ نه وي، د منلو وړ نه وي چې سړی وایي چې وایي دنیا دې زما د کړنو څه نه خبرېږي. دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر باس وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کېږي، دا خپله څومره منفي اغېزې درلودلی سي؟
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کېږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کېږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای راواوي نه د خدای په رسول، ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري. خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له برېزه سي بیا خو نو هر څه چې پېښ سول پیرسول. نو کله چې موږ د چا پر حق حقوق باندې پیسلا سترګې پټو یا نه ورکو، طبعا خلک به راپورته کیږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کیږي، نو دا خلک به هغه کسان چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دی پکار، افغانستان نور جنگ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور امن غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین المللي ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته روا دي هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن شي. که داسې نه وي څه فکر کوم، نو بیا به یو ځل بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربه لري، پخایم ډېر څه په دې اکلا باندې زده کړي دي، بیا خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي؟ دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کېږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بحث کول، په ښکاره د حق تر پښو لاندې کېږي. هغه کسان چې مسؤلیت یې دا چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو غږ ووسیږي، دوی د هغوی غږ راپورته کړي، او څه ناڅه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. حق حقوق چې دي، د هغو دپاره باید دغه بهر میشتي مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان چپ پاتې نشي. او کله چې د هیواد کې د ننه خبره کیږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپله خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی کولی سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی غږ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان د نن وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي، څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې روان دي، او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولای نه شو، هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لري کیږو. دلته چې کوم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دوی په قانون کې په کوم هیواد کې ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی، په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي، هر څوک. یعنی د دې معنا خدا ده، یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل مونځ، روژه، زکات، هر څه هغه مراسم چې دی لري، هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکي، او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویلي دي چې ته هم نسې کولای چې عیسایي، یو هندو، یو سیک د هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځې یا هغه ته څه ووایې.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ، څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې به دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولی؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي را لیدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څومره دغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور ځو، هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه پیسلا اندېښنې لا ورسره زیاتېږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپله راټول سي، او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي، او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او په راتلونکي کې د داسې یو بدې پیښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي. خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واک په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخه سینا خپل خلق په غیش کې ونیسي، د خپل خلکو خبرې واوري، او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیر جزو جزو شیانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که د هغه په خلاف باندې په راډیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندگان نه خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دی که بندگان نه اوسې خدای خو دی، نو دغسې حالاتو کې بیا ولې موږ د خپلو خلکو پر خوله باندې لاس نیسو؟ پرېږده چې خلک وژغېږي، که حق وایي موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وایي پرېږدي، خدای ته پرېږدي، او پرېږدي چې خلک خپله فیصله وکړي چې کومه خوا څومره